السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ په دغه پروګرام کې چې دویمه نیمایي د یو کلی زرغګونو راډیو ډرامې او ځینو رپورټونو ته ځانګړې ده. په لومړۍ نیمایي کې مهم خبرونه او راپورونه درته لرو. په مهمو راپورونو کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې وروستۍ څرګندونې رد کړې. واشنگټن پوسټ ویلي دي چې ولسمشر اشرف غني په داسې حال کې چې اقتصادی ستونزې زیاتې دي او خلک وزګار شوي دي او همدارس تاوتریخوالی هم دوام لري په لانجو کې راګیر دی. نن د پاکستان د تاسیس اویایمه کلیزه ده. دغه ورځ په پاکستان کې ونمانځل شو په خاصو مراسمو باندې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي وسوالو طالبانو ته په وروستیو 24 ساعتونو کې په غورما، جانیخیلو او سیاد ولسوالیو کې سخت تلفات رسیدلی دي. د فاریاب د غورما ولسوالۍ له مرکز نن سهار وسوال طالبان وایستل شول. په هرات کې د 4500 کورونو چې د طالبانو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې وو برق قطع سوی دی. او نن د پاکستان ولسمشر پر خپلو خلکو غږ وکړ چې په هغه هیواد کې اعتدال او معقولیت ته ځای ورکړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي وسلوالو طالبانو ته په وروستیو 24 ساعتونو کې په غورما، جانیخیلو او سیاد ولسوالیو کې سخت تلفات رسیدلی دي. په دغو دریو ولسوالیو کې له څو مودې راهیسې سخت جنگ روان دی. طارق شاه بهرامي نن په کابل کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې وسلوال طالبان نه دي بریالي سوي چې سږ کال د جګړې له شدت سره هم خپل ستراتیژیک هدف ته ورسیږي.
تا 48 ساعت گذشته ما گفته میتونم حملات را که در بالای غرماچ انجام دادن اینا با شدیدترین عکس العمل روبرو شدن و قوی ترین تلفات دادن.
دی رپورت جزئیات په ورسته په خبرونه کې درته وړاندې سي. د فاریاب غورماچ ولسوالۍ له مرکز نن وسوال طالبان وایستل شو. د غورماچ ولسوال مولوي عبد الله وافق نن ازادي راډیو ته وویل د ولسوال پر مرکز د ولسوالۍ پر مرکز د هوایي بریدونو لامل وسوال طالبان تیښتې ته اړ شوي دي. هغه څرګنده کړ چې د غورماچ پر مرکز په بمباری کې لسکونه وسوال طالبان وشل شوي دي. په هرات کې د 4500 کورونو چې د طالبانو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې وو برق قطع سو. د هرات د برښنا رئیس وحید احمد کامرانی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ګلران او رباط سنگي ولسوالیو د زیاتو سیمو کې چې وسلوالو طالبانو الته واکمنۍ درلوده هر میاشت د برق پیسې ټولولې او سلګونو زره افغانۍ هر میاشت د وسلوالو طالبانو لاسته ورکړي. د شاغلی کامرانی په وینا حکومت پرون د وسلوالو طالبانو د دې مالی سرچینې د بندولو لپاره د ګلران ولسوالۍ د مرکز په ګډون د زیاتو کلیو د برېښنا جریان قطع کړی دی.
عدم پرداخت صرفی های برق توسط بعضی از افراد زورمند و به خصوص ساعات تحت تسلط طالبان، ما مجبور شدیم که برق ولسوالی گلران به طور مکمل به شمول مرکز ولسوالی گلران قطع کنیم. از دیروز برق قطع شده و همچنان هفته غیریه ولسوالی رباط سنگی تقریبا نشد دو هر دوره 400 یا الی 500 هزار افغانی به جیب طالبان میره.
شغلی کامرانی وویل د ګلران ولسوالۍ د ټولو سیمو په کوشکر بادسنګي کې د ولسو کلیو برق قطع سوی دی. د هغه په وینا وسلوالو طالبانو ته هر میاشت له 4500 افغانیو عاید ورته. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر دې وروسته وسلوالو طالبانو تیره شپه د برېښنا و پایه الوزوله او هرات ښار ته د ترکمنستان د برق جریان قطع کړی دی. خو د هرات والی ویاندې ویلي چې دوی به د برېښنا پر پایو او موسو د وسلوالو طالبانو د حملو مخنیوی وکړي. نن د یو خپلواک هیواد په توګه د پاکستان د تشکیل او یایمه کلیزه ده. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هغه هیواد ملي بیرغ پورته کړ. په دې مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د چین د صدر اعظم مرستیال وانګ یانګ هم حضور درلود. د پاکستان ولسمشر یو شمېر وتلو پاکستانیانو ته افتخاري مډالونه ورکړل او خلکو ته په وینا کې وویل
وطن عزیز کو آج جن چیلنجوں کا سامنا ہے
دا وای کوم ستونزو ته په پام چیز موږ ګران هیواد په دې ورځو کې ورسره مخامخ دی. مهمه ده چې مسایلو ته له احساسي او جذباتي دیده پرته په هیواد کې وکتل شي او په هیواد کې اعتدال او معقولیت ته ځای ورکړ شي. په 1948 میلادي کال کې د هند لوی وچې د برتانوي ځواکونو تر وتلو وروسته د اګست په 14مه نیټه پاکستان د یو خپلواک هیواد په توګه اعلان شو. د امریکا د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد د جنوبي کوریا رهبری ته ویلي چې متحد ایالات تیاری لري چې خپل ټول پوځي توان د شمالي کوریا په وړاندې په دفاع کې ولګوي. جنرال دانفورد د جنوبي کوریا په پلازمېنه سیول کې د هغه هیواد له ولسمشر مون جای اون او د هغه هیواد له لوړ رتبه پوځي مشرانو سره کتلي. د امریکا د پوځي وویاند کپتان دارین جیمز ویلي چې جنرال دانفورد ټینګار کړی چې د شمالي کوریا د بلستیک میزایلو سیستم او د اټومي وسلو پروګرام ټول نړیوال ټولنې ته ګواښ پېښولی سي. په همدې حال کې نن د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی اون د جمهوري ریاست د لوړ رتبه کارکونکو په غونډه کې وویل دا وایي زه باور لرم چې د امریکا متحده ایالات په اوسني وضعیت ته په کراري او مسؤلانه زموږ له دریځ سره مساوي ځواب ورکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر ټینګار وکړ چې په کوریاګانو کې باید نور جنگ ونه سي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.org لوستلای شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د واشنگتن پوسټ وروستۍ څرګندونې چې ګواکې ولسمشر په لانجو کې گیر ده رد کړي.
کوم ځای چې د انحصار موضوع ده په بشپړ توګه غلط بیانی ده. د افغانستان جمهور رئیس په هیڅ ډول سیاسي انحصار نه دی راګیز.
په همدې اړه باندې د کارپوهانو نظریات هم درته خبرو او اوري چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د کارمندنې کچه ټیټه او د بېوزلۍ کچه پورته شوې ده. نن د پاکستان د تاسیس او یایمه کلیزه ده. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ټول یووالي ته وبلل.
هم مختلف نظام ہے حکومت کا تجربہ کر چکے ہیں
پدی ملک کے دو مختلف طرز حکومت تجربے وشوی کار دا چ د توندے نکار اخستو پ زائد دے د تیرو وختونو د تجربو نت س د کلو وکړو.
د پروگرام په دوی منی مای کی هم یو برخه د یو کلی زرغونو رادیو ډرامې ته زنګړی ده. رازو لمړی مطلب ده. د افغانستان جمهوریت ریاست هغه سرګندونې رد کړي چې ګواکې ولسمشر محمد اشرف غنی په بیلابیلو ستونزو کې گیر ده. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي ولسمشر غنی د ناامنۍ ترڅنګ د مخ په زیاتېدونکې بیکارۍ او سیاسي فرصت طلبۍ په ستونزو کې ایسار ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي یو شمېر سیاسي کړۍ شته چې ولسمشر محمد اشرف غنی یې محاصره کړی ده. اکرام الله اکرام په دې اړه له کابله دغه رپورټ رالېږلی.
د افغانستان جمهور ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل ټولو قانوني صلاحیتونو څخه په استفادي د ولس او حکومت په خدمت بوخت دی. د جمهور ریاست مرستيال وی نجیب آزاد دوشنبه پورز ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ ورسپانې د ورستۍ غړي د وی مقاله حق ټکی رد کړ چې ګوند افغان ولسمشر په سیاسي سنزو کې راګیر دی. خاغیل آزاد ویل په هواد کې سیاسي مخالفتونه او د نظر بیلواله موجود دی خو په وینا د په دې معنی نه ده چې ګواکې ولسمشر دی سیاسي انحصار شوی وي.
کوم ځای چې د انحصار موضوع ده په بشپړ توګه غلط بیانی ده. د افغانستان جمهور رئیس په هیڅ ډول سیاسي انحصار کې نه دی راګیز، بلکې هغه د قانون پر اساس افغانستان د حکومت او په کل کې د ټول دولت د مشرتوب کوم قانوني صلاحیتونه چې لري هغه د په واک دي او د یو څخه د وطن او د ولس لپاره په ګډه اخیستو کار کوي.
ښاغلی آزاد دا مني چې ناامني شته او بیکاري زیاته شوې خو په وینا یې حکومت هڅه کوي چې دا ټول ستونزې هوارې کړي. دا هم ویل چې راتلونکي میاشت په ځوانانو ته د کارموندنې په هدف نږدې اتزر بستونه اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ امریکایي ورسپانې په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو مقاله کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورو ستونزو ترڅنګ په سیاسي ستونزو کې هم راګیر دی. ورسپانې لیکي چې د ولسمشر غنی حکومت د ولسی وګړو په خوندي کولو او دوی ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلي دي. ورسپانې همدا مسایل په افغانستان کې د خلکو د مخ پر زیاتېدونکو ناخوښۍ، قهر، ناهیلۍ او د سیاسي فرصت طلبۍ لاملونه ګڼلي دي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي ولسمشر لخپلو صلاحیتونو له حد زیات کار اخیسته او مختلف نظریو ته پام نه دی کړی. په مقاله کې دا هم راغلی چې دغه وضعیت ته په پام سره په وروستیو دوه میاشتو کې یو شمیر نوي ائتلافونه هم جوړ شوي دي. د مقالې د لیکوال په باور افغان ولسمشر باید سمدستي اقدام وکړي، اغیزمن اصلاحات رامنځته او خپل نازک او بې ثباته حکومت ته مشروعیت ورکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی بیا دا مني چې افغان ولسمشر د ځینو سیاسي کړیو په انحصار کې دی او له ولس لري ساتلی دی. د دغه جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر متاسفانه یو نیم سیاسو یو نیم کړی دا چېسته چې ولسمشر بېخي ماحصره کړی ده او حتی دوی نه غواړي چې ولسمشر باید ولس سره
د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر د مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال حاجي محمد محقق او د بلخ د والی عطا محمد نور په ګډون د افغانستان د ژغورنې په نوم یو ائتلاف رامنځته شوی چې ائتلاف کوونکو په خپلو خبرو کې پر حکومت او حکومتي مشرانو توند انتقادونه کړي دي. دغه شان د پخواني حکومت د کابینې د یو شمېر مهمو غړو او چارواکو په ګډون د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم یو بل ائتلاف هم رامنځته شوی چې دغه ائتلاف هم په حکومت کې د جدي اصلاحاتو دراوستو غوښتنه کړې ده.
و موریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست د واشنگتن پوسټ ورسته څرګندونې رد کړي دي. واشنگتن پوسټ ویلي و افغان ولسمشر د ځینو کړیو لخوا محاصره ده، البته اقتصادي او سیاسي ستونزو ته په کتو. خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د واشنگتن پوسټ دغه څرګندونې د افغانستان په ګټه نه بولي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل په حکومت کې ستونزې شته خو دغه ستونزو د له منځه وړلو لپاره باید په ګډه هلې ځلې وشي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام له ښاغلي استاد ساپی سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې ورځپاڼې د څرګندونو په اړه پوښتنه کړې.
واشنگتن پوسټ دا لازم نه وه چې داخلي انعکاساتو د افغانستان نه یا د ځینو ګروپونو یا د دغو یو شمېر خلکو دوی دا ډول یو ارزیابي وکړي چې هغه آینده حیثیت ته و اقتدار د دې دولت ته دلته په داسې حال کې چې د نړیوال تروریزم په ضد جګړې باندې لګیا دی یو صدمه ورسوي. دا د امریکا په ګټه هم نه ده چې دوی دا خبره کوي او د افغانستان په ګټه ده، یو منفي پروپاګاند په نشر راغلی.
نو وروستیو نامنیو ته په کتلو سره چې بیلابیلې ولسوالۍ سقوط کوي، تاسو فکر نه کوئ چې د نامنۍ او خصوصا د بیکاری د زیاتېدو په اړه د دوی دا خبرې د رښتینې اوسي؟
یعنی کومه خپله مونږ نه تحلیل غواړي. څوک د وطن هم دا انتخابات شته دي، دا کاریګان شته دي او دا څه وایو چې هغه قدرت او توانایی د فکري رژیم د لیدرشپ په افغانستان کې ډېره پورته نه ده چې دا مسایل حل کړي، بلکې دوی په دې کړو کې چې جریان لري که دا دوام وکړي نو حکومت سقوط ته هم مراجعه کېدلی شي.
واشنگتن پوسټ وایي چې افغان حکومت د عامو خلکو په خوندي کولو او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
نو دا خو یو واقعیت ده چې پاتې راغلی. دېرش میلیونه نفوس دی، په دېرش میلیونه نفوس کې چې وضع د زراعت خرابه وي، سم نیمایي خلک یا د شپېته فیصده خلک اقلا دا بیکاره دي، بیروزګاره دي.
واشنگتن پوسټ وایي چې ولسمشر له خپلو صلاحیتونو له حد زیات کار اخیسته او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. تاسو دا منئ؟ فکر کوئ چې
همدغه څه ده؟ دې کې زه سره موافق نه یم، ولې چې ولسمشر ډېر دومره حاکمیت او استقلالیت هم شخصي یعنی پرسونل ځان ته نه لري چې دی هر څه په خپل سر وکړي یا کولی وشي یا بل چا ته حق ورنه کړي. دوی سره شریکان شته دي، د همغه ملي وعده د حکومت د راوسته منځته راوستلو له لحظې نه تر اوسه پورې هر یو ترې نه حق اخیستی دی او دا یې په خپل حق باندې قانع دی او کار مخکې روان کړی دی.
د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام مرکم او د پانتون له استاد او سیاسي چارو کارپوه غلی ودیر صافي سره وویل هغه د واشنگتن پوسټ رسپانی ورسته څرګندونې د افغانستان په ګټه ونه بللې او وی ویل چې باید په ګډه باندې د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې وشي. واشنگتن پوسټ ویلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ستونزو کې ګیر دی، سیاسي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او د بیکارۍ کچه هم ډیره زیاته لوړه تللې ده.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د کارمندنې کچه ټیټه شوې او بېوزلۍ هم زیاته شوې ده. دا خبر د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو ولایتي رئیسانو ته د دغه وزارت د نویو پالیسیو د تشریح په سیمینار کې وکړه. د دې خبر اوس مهال په هیواد کې څه کم 2 میلیونه خلک وزګار دي او د دولت اړوند وزارتونه دند لري چې د ستونزې حل ته د کار او ټولنیزو چارو وزارت نوې کړنلارې او پالیسۍ پلي کړي. په دې اړه باندې خان محمد سیم یو رپورټ رالېږلی دی.
د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې له 2014 میلادي کال راوروسته کله چې د بهرنیو ځواکونو اکثریت له هیواده ووت، په هیواد کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده. دا خبره د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یاد وزارت اړوندو ولایتي رئیسانو ته د کارموندنې په برخه کې د نوو پالیسیو د تشریح کولو په سیمینار کې وکړه.
ارقام بانک جهانی نشان میده که نیروی مستعد به کار افغانستان 8.5 میلیون است.
د نړیوال بانک شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د کار وړ ځواک 8.15 میلیونه دی چې 6.6 میلیونه یې په کار بوخت او 1.9 میلیونه یې یا بشپړ وزګار او یا دا چې دایمي کارونه نه لري.
ښاغلی زکی وویل دا ستونزه له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو له لیږد سره سم رامنځته شوې ده. د بوبل دغه وضعیت د خارونو په پرتله په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې په کارګرو ډېر اغېز کړی دی. د بوبل شته ستونزې ته په کتو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارموندنې په برخه کې نوې پالیسۍ ترتیب کړي چې له اړوندو وزارتونو او خصوصي سکتور سره به یې شریکې کړي. د هیله وښوده چې دغه ارګانونه له دولت سره د شو تفاهم لیکونو له مخې د کارموندنې په برخه کې نوي پلانونه ترتیب او عملي کړي. افغان کارګر هم په دغه هیواد کې له وزګارتیا شکایتونه لري. د زبیح الله په نوم یو تن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار نه ولا دا باید مونږ ته فابریکې جوړه سي چې مونږ په کې کار وکړو. دا خوزګاري خلاص پر تر بلې ذاتی کې امنی چې راځي نو کاروبار هم کمیږي. مونږ خواهش دی چې مطلب مونږ ته کار پیدا کړي، دا شرکتونه جوړ سي، فابریکې چې مونږ ځوانان په کې کار وکړو.
کارپوهان وایي حکومت باید خصوصي سکتور پیاوړی کړي چې د کار په لټه کې ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل
اوسنی حالت کې دولت نشي کولی چې کارموندنه پیدا کړي ولې چې دولت محدودیتونه لري. نو دې خاطر چې اقتصادي وده او پرمختیا کې تقویه شي یا په اصطلاح پرمختګ وکړي دولت مکلفیت لري تر څو چې خصوصي سکتور پانګه اچونه او حمایت او ملاتړ وکړي. یعنی اړین کار ده ما هم اقتصادي وده او پرمختیا رامنځته کیږي او هم په اصطلاح کارموندنه رامنځته کیږي.
ښاغلی اکبر دا هم وایي نامنی تر ټولو لویه ستونزه ده چې د پانګونې مخه نیسي. د ټینګار کوي چې دولت د سولې او ثبات ته هڅې زیاتې کړي چې خصوصي سکتور په ډاډه زړه فعالیت وکړي. خو دولت تل ویلي چې د سولې او ثبات راوستلې په لومړیتوبونو کې دي، سو پراختیایي پروژو، پانګو اچونو او داسې نورو فعالیتونو ته زمینې برابرې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو ته غواګي است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د کونړ والی وایي د دولت وسلوال مخالفین کوښښ کوي چې په دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دا وایي په دغو بریدونو سره ټولګټې پروژې زیانمنېږي، پلونه، سړکونه، ودانۍ هم ویجاړېږي. په دې اړه باندې روح الله نوري رپورټ رالېږلی.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وی غونډې ته وویل وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په کونړ کې پلونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ویجاړې کړي. والی وویل جنگ پردی دی، د پردیو د ګټو دپاره د هغوی په اشاره ترسره کیږي، خو زیان پکې افغانانو ته رسیږي. هغه له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د پردیو د ګټو د پاره ځانونه قرباني نه کړي او باید د سولې لاره خپله کړي او له جنگ لاس واخلي.
جنگ پردی دی، د پردیو په اشاره دی، د پردیو د اهدافو دپاره چې پنځه بېوزله د کونړ با غروره او فقیر ولسونه به وکړی اب یا بې کوره کا یا به ورته ملکي طرفا زیان واوړي.
د کونړ اوسیدونکي هم له وسلوالو ډلو غواړي چې لومړی د جنگ او جګړو څخه لاس واخلي، په سوله کې خپل ژوند تیر کړي او که بیا جګړې ته دوام ورکوي باید د ټولګټو پروژو د لمنځه وړلو او وطن ویجاړولو څخه ډډه وکړي.
مې ګوهر ساپی دی، ډېرې داسې ځایونه موږ لیدلي دي چې هلته ټولګټو پروژې پلي نه شولې. هغه خلک ډېر پښیمانه دي چې کاش موږ دغه ټولګټو پروژو ته موقع ورکړی وای چې زموږ په سیمو کې پلي شوی. په کار دا ده چې دغه وساتو، دا د ټولو افغانانو دنده ده او هغه ورونه مهیله دا ده چې دغسې ورانکارې کړنې ترسره کړي. خیر دی، دغه ټولګټو پروژې په دې باندې سپینګیر ځي، ځوان ځي، په دې باندې سیاسر ځي، دغه هیواد پرېږده چې ترقي او پرمختګ وکړي. او غوښتنه مې دا ده چې راځي پر ځای دې چې تخریب ګورانې کو ویر ساتو او نوې پروژې چې عملي کیږي دغه ملاتړ وکړو.
که څه هم چې د دولت وسلوالو مخالفینو د چارواکو د نوو داوو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی به نه یوازې دا چې د ټولګټو پروژو د عملي کولو مخنیوی به نه کوي بلکې ساتنه به هم کوي. سمو دا وړاندې د کونړ امنی قومندان ازادۍ راډیو ته ویلي وو پاکستانی پوځیانو چې د ډیورن فرضي کرښې اخوا ته د ګډو پوځي عملیاتو په نوم کوم پوځي خوځښت پیل کړی، د افغان دولت وسلوال مخالفین د ډیورن فرضي کرښې دې اړخ ته راړولي او دغه وسلوال غواړي چې د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو او مرکزونو بریدونه ترسره کړي، خو دوی ځپلو او د بریدونو شنډولو ته پوره چمتووالی لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګست. پاکستان نن د خپل تاسیس او خپلواکۍ د اویایمې کلیزې د لمانځلو مراسم په اسلام آباد او څلورو ایالتونو په مرکزونو کې د توپونو په ډزو سره پیل کړل. د خپلواکۍ د کلیزې دغو مراسمو ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي او هغه داسې مهال ترسره کیږي چې په دغه هیواد کې څو ورځې وړاندې د یو بل ملکي حکومت صدر اعظم نواز شریف له قدرته لیرې کړی شو. تر اوسه 15 ملکي حکومتونه په دغه هیواد کې نه دي توانېدلي چې خپله دوره پای ته ورسوي. د پاکستان د تاسیس را په دې خوا په اویا کلونو کې پوځ تقریبا نیمایي وخت د دغه هیواد ځواکمن پوځ واګي په لاس کې درلودي. نور تفصیلی نوریاس نوری اوروي.
پاکستان نن د خپل تاسیس او خپلواکۍ او یو مکلی زلمانځي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هغه هیواد ملي بیرغ پورته کړ. په دې مراسمو کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د چین د صدر اعظم مرستیال وانګ یانګ هم حضور درلود. وروسته به د پاکستان ولسمشر یو شمېر وتلو پاکستانیانو ته مډالونه هم ورکړي. په 1940 کال کې د هند له لویې وچې د برېټانیا تر وتلو وروسته پاکستان د اګست په 14 نیټه خپلواکۍ اعلان کړه چې د شلمې پېړۍ تر ټولو خونړې شخړې رامنځته کړې. ویل کېږي په دغو شخړو کې به دواړو خواو ته 1,000,000 وګړي وژل شوي وي. د پاکستان رقیب هند بیا سبا د اګست په 15 د خپلې خپلواکۍ او یومه کلیزه لمانځي. فرانس پرس اژانس اویا کاله مخکې د هند لویې وچې د جلاوالي ځینې مهمو ټکو ته کتنه کړې ده. برېټانیا له 1950 کال وروسته د 190 کلونو په مخه پر هند لومړی د ختیځې هندي کمپنۍ او وروسته د شاهزاده له لوري واکمني چلولې. کله چې په 1940 کال کې برېټانوي هند اویا کاله مخکې په دوو برخو وویشل شو، شاوخوا 400,000,000 وګړو پکې ژوند کاوه. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان نن نږدې 200,000,000، هند 1,340,000,000 او بنگلادیش چې ورسره له پاکستان جلا شو 130 میلیون وګړي لري. کله چې پاکستان له هند ځان جلا او خپلواکي اعلان کړه ورپسې شخړې ونښتې چې اټکل کېږي 1 میلیون وګړي به پکې وژل شوي وي. ویل کېږي د جلا کېدو په تړاو شخړو کې په دواړو خواوو کې پر 83,000 ښځو او نجونو جنسي تېری شوی دی. 45 میلیون وګړي له یوې سیمې بلې سیمې ته کډه شول. هندوان او سکان د پاکستان له خاورې هند او له هند هم بلې غاړې ته مسلمانان کډه شول. په یوه ورځ کې له پاکستانه هند ته د کډوالو په یوه کاروان کې 4,00,000 کسانو چې زیاترو یې پلی مزل کاوه تلل. د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته هند او پاکستان په خپلو کې درې جګړې وکړې چې دوی د کشمیر د لانجې پر سر وې.
ومردل چې پاکستان نن د خپل تاسیس او خپلواکۍ د اویایمې کلیزې په مناسبت یو لړ مراسم ترسره کړل. په مرکز اسلام آباد او څلورو ایالتونو کې د توپونو ډزې وشولې. صدراعظم شاهد خاقان عباسی او ګڼو نورو مشرانو په تېره بیا ولسمشر ممنون حسین خلک یوالي ته راوبلل. په همدې اړه باندې د زیات تحلیل لپاره د آزادي اروپا راډیو د مشال څنګې له ایډیټر داود خټک سره ما مخکې خبرې وکړلې او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې په پاکستان کې دغه د خپلواکۍ او تاسیس ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې ګڼ سیاسي تحولات رامنځته شوي دي. نتیجه به یې څه وي او دغه ورځ څنګه حال کې نمانځل کېږي؟ ښاغلی خټک وایي
د هند او پاکستان د ازادۍ د ورځې چې هر کله منځل کېږي نو دا دواړه هیوادونه یو بل ته خپل خپل زور ښایي. پاکستان بیگا خپل زور او خیالو لکه د واګه په پوله باندې د هند سره چې کومه د پاکستان پوله د پنجاب کې هغه ته واګه وای د واګه په پوله باندې دی یو لوی تقریبات جوړ کړي والته یو جشن او یو میله و بیگا د شپې 12 بجو نه ډیر نه وخت پورې داسې روانه و او هند وای نن هم د خپل زور خینو د ازادۍ د ورځې اوس داسې یو حال تر رسیدلی چې دا یو بل ته فوجي قوت او پوځي زور خیلوي سو پوري چې د سیاسي هلو زلو تعلق ته عام حالاتو کې خو ټول ګوندونه او ټول سیاسي پوزي سمره چې دی اغي د یووالي یو خودنه کوي خلکو ته خای چې مونږ یو یو خو کبيګا مونږ ګورونه د عمران خان او شیخ رشید د دی یو لوی جلسه و په پینډه کې او الته کې هم دی د نواز شریف په ضد باندې غوښونه وکول دی وړاندې نواز شریف هم غوښونه کړي نو دا سیمه معلومیږي چې دا ټولنه یعنی د سیاسي
د خلکو حالات اوس د کړکچونه چرامې سره خپل خلک په څه حال کې دی مایوس دي څه رقم حالت کې دي ځکه چې په خو به جشنونه او خلکو هم کله کله دغه سي جشنونه کول دي تاسیس د ورځي یا د خپلواکۍ د ورځي په خاطر باندې.
بده خبره ده چې په پاکستان په سیاست کې چې دا اوس کم حالات رامنځته شوي دي نو د دې سره خلک ډیر زیات تقسیم شوي دي. پدې کې یو تقسیم مخې ته راغلی دی او هغه تقسیم تر دې حد چې د ازادۍ د ورځې هم هغه خلک یو کړی نه دی. دویمه خبره دا ده چې پاکستان کې چې کله د ازادۍ ورځ راځي نو لکه څنګه چې ما په سر کې تاسو وی چې دا د ازادۍ د ورځ زیاتره د پوزي قوت د مظاهرې یو ورځ وی نو خلک همیشا د پاکستان سمره ټلویزیون چینل لکه تاسو وګورئ پاغه باندې د پوز ترانه نشر کیږي پاغه باندې د پوزیانو تصویرونه وی دا غي عکسونه به باندې د سیاستوالو پیغامونه ډیر کم تاسو ته مخه تراشي. خو باید زه وایم چې د دې ازادۍ پورس باندې چې پاکستانیان سمره پاکستانیانو کې تقسیم رامسته شوی دی سمره د یو بل نه لريواله د سیاسي سوچ په بنیاد باندې رامسته شوی دی داسې چرته مخ کې نه
پوز مضبوطوالي ته اشاره وکړه. پرون نواز شریف بیا یو غواخو ک او د انقلاب رامسته کولو خبر وکړه پوز هم تر انتقاد لاندې ونیو فقط لاند کوی چې په داسې حال کې به کله چې نواز شریف هم په خلکو کې ډیر زیات نفوذ ولري څه به کېږي بل اخر پوز باندې په قوت پات کېږي او که لکه سبا متزلزل کېږي لاند کوی.
نواز شریف چې هغه د مرکزی پنجاب سره تعلق لري او همیشه دا ګڼل کېږي چې د مرکزی پنجاب خلک د پوز په څنګ باندې د پوز تر څنګ ولاړ وي خاص کر نواز شریف. خو د نواز شریف لخوا دا قسم بیانونه راتلل دا یو ښه علامت نه دی. دا د پوز او د مرکزی پنجاب کم چې د پوز ګډ دی دا غي ترمنځ یو طریقې سره یو تقسیم دا خاينو دا یو ښه علامت نه دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي اروپا رادیو د مشال څنګه ایډیټر داود خټک چې د پاکستان په وروستیو حالاتو باندې لمونږ سره خپل نظریات شریک کړل. په سیمه کې پاتې کیږو. یو جالب راپور تاسو ته اورو. هغه دا چې په هندوستان کې د پخوانیو پاچاهانو بې شمېره ماڼۍ پاتې دي. خو د امید بهون په نوم په راجستان کې یو ماڼۍ ولې مشهوره ده؟ ملالۍ بشیر جزئیات اوروي.
د هندوستان د ډیموکراسي اول سیز کیږي او په دغه هیواد کې شاهي ماڼۍ مخ پر وته دي. د 1944 کال په دوبی کې د امید بھون ماڼۍ په پرانستغونډه کې د ګډون لپاره د شاهي کورنۍ سلګونو کسان راټول سول. دا ماڼۍ له ډبرې جوړه سوې وه چې د هندوستان په جودپور کې ده او د خپل ډول اخري ماڼۍ ده. درې کاله وروسته هندوستان له استعماري واکمنۍ څخه آزاد سو او تر 500 زیات دولتونه چې د خپلواکو مشرانو لخوا اداره کېدل له ناڅرګنده راتلونکي سره مخامخ سول. دغه دولتونه د وخت په تیریدو سره له منځه ولاړل، خو هغه کورنۍ چې د امید بھون ماڼۍ یې جوړه کړې وه اوس هم پر هغه حال ده او غواړي د دې ماڼۍ یوه برخه هوټل کړي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې په دغه ماڼۍ کې 348 خونې یا کوټې دي او د نړۍ له تر ټولو غوره ماڼیو څخه ګڼل کېږي. د وایسرای کور په نوم فلم کې هم دا ماڼۍ کارول سوې ده. په دغه فلم کې د برتانوي امپراتورۍ اخري او خونړۍ ورځې انځور سوي دي چې په نتیجه کې یې په 1948 کال کې پاکستان جوړ او له هندوستانه جلا سو. دا ماڼۍ په راجستان کې ده چې د خپلو لاسي توکو لپاره مشهور دی. ماڼۍ د راجا امید سنگ په نوم نومول سوې ده.
ازادي راډیو ته وایست په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي په افغانستان کې د سیاسي اختلاف او بیلابیلو نظرونو موجودیت د دې معنا نه لري چې په دغه هیواد کې ولسمشر تر سیاسي انحصار لاندې دی. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر ویان نن ازادي راډیو ته د واشنگتن پوسټ یو رپورټ په اړه وویل چې د سیاسي انحصار خبره غلطه فهمي ده. د افغانستان د ملي دفاع او د وزارت سرپرست نن لازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې وسوالو طالبانو ته په تیروتلو شته ساتونکو کې په پوځي عملیاتو کې سخت زیات زیان رسیدلی دی. طارق شاه بهرامي وویل چې وسوال طالبان د جګړې له شدت سره هم نه دي توانېدلي چې خپل ستراتیژیک هدف ته ورسیږي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ له مرکز څخه نن وسوال طالبان وایستل شول. د غورماچ ولسوال مولوي عبدالله وافق نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ پر مرکز د هوایی عملیاتو له امله وسوال طالبان تېش تر سوي دي، خو خبرداری ورکړ چې کسیمې ته زیاته مرسته ونه رسیږي. د ابګرمک او کمپچنایي په سیمو کې پوځي پوستې شایي له خراب وضعیت سره مخامخ شي. د پاکستان خلک نن د هغه هیواد د تشکیل او یایم کلیز لمانځي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د خپل هیواد ملي بیرغ پورته کړ او خپل خلکو ته وویل چې په خپل هیواد کې اعتدال او معقولیت ته ځای ورکړي. او د بورکینا فاسو په پلازمینه کې نن په تروریستي حمله کې د چارواکو په وینا لشتلوجه 13 تنه وژل سوي دي او ګنشمیر نور زخمیان دي. د بورکینا فاسو حکومت ویلي چې حمله پرون ماښام ناوخته پیل شوه. د حمله هدف یو ترکی رستورانت وو او د حمله د ټولو قربانیانو هویت لا نه دی څرګند.
خبرونه تفصیل په ویب پانی باندې کتلای شئ. www.azadiradio.org زموږ آدرس دی. اوس هم مرزی احمد زئی تغوږ دو چې د سپورت نړۍ خبرونه چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي ځوان لوبغاړي راشد خان د سی پی ایل لیګ یا د ویسټ انډیز د کورنۍ تجارتي سیالۍ په لړ کې په لومړي ځل د غوره لوبغاړي ایوارډ خپل کړ. تېره شپه د دې سیالۍ په لړ کې د امازون او سټار لوبډلو ترمنځ سیالي ترسره شوه چې راشد خان په ټاکلو څلور اورونو کې د سټار لوبډلې دوه لوبغاړي وسوځول او نه منډې ورکړې. یاده سیالۍ چې د ویسټ انډیز په ډیرن سمی ملي کرکټ لوبغالي کې وشوه، د راشد خان دوی د لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. تجارتی سیالی کې د راشد خان تر څنګ بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم لوبیږي چې تر دې دمه یې خبرتیا ښودلې ده. د افغانستان د تکواندو د آی ټی ایف لوبډله د آسیا کپ دریم پړاو سیالۍ کې د ګډون په هدف نن د تاشکند پر لور روانه شوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په بېلابېلو وزنونو کې د ځوانانو، تنکې ځوانانو او لویانو ترمنځ په انفرادي او ګروپي ډول ترسره کیږي. د افغانستان په دغو سیالۍ کې د وروزونکو په ګډون د تکواندو لس کسیزه لوبډله ګډون کوي. د آسیا کپ دریم پړاو سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر 13 تر 14 د ازبکستان په کوربتوب سرکېږي. د روانې وردا چې په 2012 میلادي کال کې د افغانستان د تکواندو لوبډلې په دغو سیالۍ کې ګډون کړی وو او پکې 8 د سپینو زرو او 3 د برونزو مډالونه اخیستي وو.
او د اسپانیا د سوپر کپ فوټبال سیالۍ په لړ کې تیره شپه ریال مادرید بارسلونا ته په خپل کور کې 3-2 پر وړاندې ماته ورکړه. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:30 بجې د اسپانیا په نیو کمپ استډیوم کې پیل شوه. د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ به بل لوبه 3 ورځې وروسته د اګست په 12 نیټه ترسره شي. دغه لوبه د ریال مادرید په کور یعنی سانتیاګو برنابو په استډیوم کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې لوستلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي په تیرو 48 ساعتونو کې وسلوالو طالبانو ته په غورمچ، میرزا ولنګ او جانخیلو کې درنه تلفات اوښتي. طارق شاه بهرامي په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د یادو سیمو د بیرته نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. په ورته وخت کې ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو ترڅنګ حکومت باید د خلکو امنیت هم ټینګ کړي. وصل وصال د طارق شاه بهرامي د افغانستان دفاع وزارت د سرپرست ښاغلي بهرامي مرکه اوریدلې او په اساس ریپورت جوړ کړی چې همدا شپه د کابل په سټوډیو کې د موږ د جزئیات اوروي. مهرباني.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي په روان کال کې وسلوال مخالفین خپل هیڅ ستراتیژیک هدف ته نه دي رسیدلي. طارق شاه بهرامي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که وسلوالو مخالفینو یو شمېر پوستې ولسوالۍ نیولې نو افغان ځواکونو ترې بیرته نیولې دي. ښاغلي بهرامي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته د فاریاب په غورمچ، د سرپل په میرسولنګ، د پکتیا په جنیخیلو او د بدخشان په تګاب کې درانه تلفات اوښتي. تستویل شم چې په تیر وته سلوخت ساتونو کې کوم عملیات چې په غورمچ کې د دوی لخوا ترسره شوي له شدید ترین عکس العمل سره مخ شوي او درانه تلفات لیدلي. دا شن کوم جنایت چې دوی د سیاد ولسوالۍ په میرسولنګ کې ترسره کړ زموږ د درنو هوایي حملو لاندې راغلل او اوس مهال د دې سیمې د بیرته نیولو لپاره زموږ عملیات دوام لري. خغله بهرامي وایي افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي سو له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د پداسال کې چې د فاریاب ولایت سیمې زو چارواکو پرونو ویل چې د دې ولایت د غورمچ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوه. د ولسوالۍ تیر کال هم د طالبانو په لاس سقوط شوه چې فاریاب ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له سفر وروسته طالبان بیا په شاوتم بول شول. د سرپل د سیاد ولسوالۍ د میرزولنګ کله هم د سو ورځو رئیس د وسلوالو طالبانو تر اول کې لاندې ده. وسلوالو مخالفینو میرزولنګ کلي ته په ننوتو سره د دې کلي یو شمېر خلک په ډزو وژل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د وسلوالو مخالفینو دغه کار جنگي جنایت وباله. د شند یو شمېر راپورونو له مخې ویل کېږي چې د پکتیا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ هم اوس مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که څه هم وسلوال مخالفین په روان کال کې خپلو ستراتیژیکو موخو ته نه رسېدلي خو دوی هره ورځ په خپلو حملو سره ملکي وګړو او نظامیانو ته شو پلاړه وی لاړلې. فوجي کوفي وای
تلفات ملکی که همه روزه به مردم ملکی می آید.
هغه تلفات چې زموږ ملکی خلکو ته هر ورځ وړي او د خلکو قتل عام کیږي هغه موارد چې جواب باید حکومت وایي. که حکومت وایي چې طالبان خپل ستراتیژیک موخه ته رسیدلي خای د هغو خلکو په حق کې یو اندازه بې انصافي وي چې هر ورځ په ځینو سیمو کې وژل کیږي.
انصافي د برابر کشتن عمو مردم باشه که هر روز در مناطق مختلف تلف میشه.
اغلی کوفی وایي حکومت ته پکار ده چې د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې یو نوی ستراتیژي برابر کړي. وصل وسال ازادي رادیو کابل.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي د سرګندونو په اساس مو د وصل وسال رپورت غوږ کې خود د طارق شاه بهرامي ځانګړي مرکه ازادي رادیو سره په راتلونکو پروګرامونو کې مهیروي. اوس هم ورزو غزنی ته د غزنی امنیتي چارواکي وای په یو لړ عملیاتو کې شاوخوا 1,000 وسلوال مخالفین وژل شوي. د غزنی امنی قمندان سرپرست مصطفی مایار ازادي راډیو ته ویل څو ورځو راهیسې طالبانو د ځپلو په هدف په بیلابیلو سیمو کې عملیات روانو. اخوا د غزنی د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالان وایي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شوي عملیاتو کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. شریف الله شرافت په دې اړه رپورت جوړ کړی چې د همدغه ځانګړي او تفصیلي رپورت په خبرېدو سره د پروګرام د دویمې برخې د یو کلیز رغونو رادیوي ډرامې وخت هم رسیږي. نو دغه دواړه موضوعات تاسو توجه غواړم.
که چه هم د غزنی ولایت ولایتی شورا او مدنی پالین وای چی د دغه ولایت یو شمیر ولسوالی د سکوت لګواښ سره مخ دي، خو د دغه ولایت سیمایي امنیتی چارواکی وای چی دغلته په روانو پوځي عملیاتو کې وسلوال طالبان سخت ځپلی او ګڼې سیمې ورڅخه تصفیه کړې دي. د دغه ولایت د امنی قمندانۍ سرپرست مصطفی معیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې په څه کم یو میاشت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د خالد په چوکاټ کې درې پوځي عملیات ترسره کړي. نوموړي وایي چې په دغه عملیاتو کې 116 وسلوال طالبان وژلي او 83 تنه یې نور ټپیان کړي، او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال 8 افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وښتي.
خالد عملیاتو په چوکاټ کې کوم عملیات چې غزنی ولایت په سطحه باندې پلانګزاري شوي، چې هغه شامل د مشعل عملیات، دوامې طوفان عملیات او دریمې همدستندر عملیات چې د کیرو ولسوالۍ، اندړ، قرباغ او مرکز د غزنی شاوخوا پلانګزاري شوي دي، او همدارنګه د واغل ولسوالۍ په شاوخوا کې د دیرک ولسوالۍ په مرګو پاتو کې هغه عملیاتونه تطبیق شوي دي. شروع دی عملیات نه تر دې دمه پورې چې زه ستاسو سره په تماس کې یم، چې نو تلپات یو څو یو شپې ته نپاره تلپات دښمن ته راوښتي دي، او همدارنګه درې اتیا نپاره دښمن ته د سخت زخمیانو راوښتي دي. ولې په جریان کې د کوچني کریکي عملیاتو د کري شهر په شاوخوا کې درلودله مجموعاً مشاتق افته تلپات د توسکو وتو شامل د ملي او د ملي پولیسو لري.
شاغلی معیار وای د دغه عملیاتو پر مهال زیات شمیر سپک او درنې وسلې هم له وسلوالو طالبانو څخه نیولي او ور تخریب کړي دي. که څه هم د دغه ولایت امنیتي چارواکي وای چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ځپلي، خو بل خوا بیا د دغه ولایت والی انجینر عبدالکریم متین وای چې د غزنی ولایت یو شمیر ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي، خو وای چې د دغه تهدیدونو په وړاندې پوره امادګي لري. شاغلی متین وای چې د دغه ولایت پر دیاکو لسوالی تیر شپا وسلوالو طالبانو یو ځل بیا ډلې بریدونه کړي. نوموړي وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه په شاتم بولي او د یادو بریدونو پر مهال ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې، او په خبره چې د یادو بریدونو پر مهال یو افغان سرتیری هم ټپي شوی.
تیر شپام چې دوی حمله کړې دا یو کلی د لغوات په نامه نمیږي، په دکلي کې پوسټه ده. بیګا نپور پاسا درې نفر درې مړه دي او د پنځو شاوخوا کې زخمیان دي. د موږ یو د ملي اردو سرباز سړی یو زخمی دی.
شاغلی متین وایي وسلوال طالبان ځکه هڅه کوي چې دغه ولسوالۍ په خپل واک کې واخلي، د ده په خبره چې غواړي ګاونډي ولایتونو لکه وردګ، لوګر او پکتیا ولایتونو ته خپلې لارې خلاصې کړي. نوموړي وایي هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې دوی خپل شومو اهدافو ته ورسیږي.
په دغه باندې دی غوړی هم دغه لار خپل ځان خلاص کړي، او که په دې احمد علي ډېر زیات حضور نه لري، روزنه خان بیا وردګو، لوګر، پکتیا د ټولو ساحو ته دوی لار اوسلري، یو ډېر اسانه ده چې دوی وردګو سره باندې نور هم فشار واچي، په لوګر هم خروارو دا منځ اسانه ونیسي تر څو چې بیا او اندرو دا منځ په ځان ته ځان سره.
وسلوالو طالبانو تازه د دغه عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر نامنه ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو له ولکې څخه زیات شمیر ولسوالۍ وتلي او د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلي دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت ولایتي شورا او مدني پالین وایي چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه یوازې د دوو ورځو لپاره عملیات ترسره کوي. دی وایي چې دغلته افغان امنیتي ځواکونه تر دوو ورځو عملیاتو وروسته بیرته ګټلې سیمې خوشي کوي او خپلو زړو مرچلو ته راځي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو وکیل امان الله کامرانی او مدني فعال مجیب جړان د ازادي راډیو ته داسې وویل:
کله چې کوم عملیات ترسره کیږي، ترسره کیږي له بده مرغه څو ورځې عملیات دي، خلکو په کلیو کې دوی وي او په سیمه باندې کې اوسي، خو تقریبا 11 ورځې یا 15 ورځې په سیمه کې عملیات ترسره کیږي. بس طالبان له هغې سیمې فرار کوي، په هماغه سیمه کې دي، کله کوم چېرته مینونه یا هغه وي هغه په امنیتي ځواکونو باندې شوي، او له هغو پنځو ورځو یا شپږو ورځو یا لسو پنځلسو ورځو وروسته دوی بېرته دې خپلو سیمو ته، طالبان هم راځي خپلو سیمو بېرته هغو سیمو باندې واک چلوي. او داسې
مشکلات زیات دي، له امنیتي تهدیدونه سخت لېږي تر نورو کلو، او د غزنی اداره هم داسې سره سولېدلې ده، پرسونل هم ورالله ورکړی ده.
دا یادونی ورده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت او د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غاگونا په ډراما کې مو واوریدل چې د طیبې همکاران د مبارکۍ لپاره طیبې ته راغلي وې. طیبه د خپل استعداد او په کارونو کې د اخلاص له برکته د څارنې او تفتیش ریاست ستایلې وه. اوس به واورو چې ماوینه نافیسا له شاګردانو سره کومه مهمه او جدي موضوع شریکوي.
شاگردانو تاسو شور مکوئ چې یو بل په خبره سره پوښو.
غلی شئ او شور مکوئ.
آفرین، داسې چې آرام وئ نو ټولې خبرې به په زور او په زیر واورئ، بیا به یو ښه فکر هم پې وکئ او عملي به یې کوئ، که څنګه؟ عرفه، ته د شاګردانو استازی یې، ځواب یې راکړه.
ولې نه معانه صاحبې، خو خبره دا ده. څه خبره ده؟
خبره دا ده چې زه له تاسو نه سخته ګیله منه یم. له ادارې سره مې خبرې کړې دي. زما هیله تل دا ده چې تاسو په درسونو کې لایقه او په اخلاقو کې د خلکو لپاره مثال وګرځئ.
نو معاونې صاحبې، موږ څه کړي چې ته رانه خفه یې؟
په تاسو کې ځینې داسې څه کړي او کوي چې د یو ښه شاګرد یو مسلمان ځوان سره نه ښایي.
هلکانو، تاسو شور مه کوئ. معاونې صاحبې، زه خود حیران کړم چې هر بد مو کړی وې راته ویې وایه.
درته وایم یې، په تاسو کې ځینې داسې بد کړي چې نجونې ځوروي، چې په لاره تیریږي نژداره خبرې ورته کوي. څوک چې دا بد اخلاقي کوي ودې شرمیږي. دا کار د یو ښه شاګرد او ښه انسان سره نه ښایي.
نه پوهیږم، زه وایم چې زموږ د مکتب هلکانو به داسې نه وي کړي.
درته وایم چې دا بدې کړي دي. د نجونو ازارول او تنګول د دین خلاف عمل دی. دا یو بد کلتور دی. ځینې ځوانان دا بد عادت لري. د ډېرو نجونو د مکتب او تعلیم مخه یې نیولې ده.
معاونې صاحبې، نو اوس موږ ته لاره ښایه چې موږ څه وکړو.
لاره یې دا ده چې تاسو خپل ګریوان ته سرونه ښکته کړئ. که ستاسو خویندې څوک وځوروي او بدې خبرې ورته وکړي، تاسو به څه احساس ولرئ؟
توبه معاونې صاحبې، دا څه وایې؟ له حسین بس.
بس نو ګورئ شاګردانو، ټولې په خلاصو غوږونو واورئ. که په تاسو کې چا د چا خور او لور ازاره کړې وه او ما ته شکایت راورسېدو، له مکتبه به ایستل کیږي او څه چې قانون وایي هغسې چلند به ورسره کیږي.
بیا څه خبره ده چې لیونی لیونی پښې او لاسونه غورځوي؟ او پاس در سره کارغه ده وطن کې
موسا ګلا، کارغان خو مې ملګری دي. حضرت بدمشه ته مې هم ملګری چې دا ومې لیدې د ډېرې خوشحالۍ نه په ټوپونو سار شوم.
نو ما ته ولې خوشحاله شوې؟ زه به کوم رنځ درمان یم؟
وایم ته سم دم کیمیا بوټی، د هر مرض درمان زه د بدمشه.
اندازه؟
هو، خبره دا ده چې یو څه شهر از مکه آبادوم، ته به هم راسره مرسته وکړې.
ولې نه، ولې نه ته وایکه. خو چې دا ملا مې نه خوږېدی او دا خپه مې د زنګون لاندې نه وای.
ځه، دا بانې دې نه منم، زړه دې مه غورځوه. شهر ځمکې نه در باندې آبادوم، زه د بدمشه یو چا ته میلمستیا کوم چې په پسته توشکه ناست وي او ښه وریښمین بالښت ته یې تکیا کړي.
والکه، دا خو به نو ډېر خوند وکړي. د دې میلمه خو د چا خبره خولۍ په غوړه کېده. خو دا میلمه چې لږ څه نور هم ونازول شي ته وایکه، نو بیا به یې بخت بیدار وي. یاره، زه خو وایم چې اخ د خوراک څنګه می وخره کنه نو دا میلمه به ډیر په مزو کی توایخه
وای مخ ته به رقم رقم خواندول شیان لکه د شیدو چای
وای
ور سره ګرمه نرمه پراټه
وای دی
زلو به رقم رقم می وی خلنده دا یو د مرغی پی بنوي نور به د دنیا ټول خواګه خواندول شیان وی
اها زما خلی ورته وبو وکړی تا وایخه خدا داد ګولیا دای زت من مل ما دیتوک
زت پدمشه نوم به نرا باندې اخلی
نه نه تا وایخه مکه ونه نو میرا تا واخلنو زنه دی نسم کچې ته سو زبم ور سره راشم
ا دامل مامه مخه تا ناس دای زت پدمشه نو می دای موسی ګل جنت په بالښتونو مې چې سریښی وي
ته له حرام وویرېدې چې بیا به د دواړه جهانه خوار وي او که له پولیسې مرسل وویرېدې چې د باز غوندې به عملې وهي چې د فساد او رشوت والا خلکو ته زولنې ور واچوي
جونو تاسو خوله دا چمباغلی کی چیزی دا اسلام پلار دا مبارکی ورکم
دا اسلام موری اول مبارکی بازه در کرم دا خیسته و دا گل غندیم گرد مبارک شا ویم طول عمر سر خواگه و خوشحال و سی خوده دی دا خول مسیحانو نیا کرد خیر سر
آمین دا اسلام پلارا ستا دا هم مبارک وی تا هم تری خپا مشی او گلالی دا هم خدای نخپا کی ګلالی تا اسلام ته دیم ستاسو جوړ کېدل مبارک وي
مننه ترورې
اسلام زویا تا ګلالی ته د نوي ژوند مبارکي وایم بچې
مننه پلار جانا خدای دې ستاسو غم نه راکوي
شفیقې ترورې میلمنه منی
وی جان وی سب کړیشم دې میلمنه قدمونه دې زما په لیمو وي مرسل ګلې ستړي مشې
خیر اوسې ترورې تا خان صاحب ته دې د خوشحالي مبارک وي
عزت منده وسه مرسل بی بی خدای دې په کارونو کې نورم درجه لوړې کړه
ژوندۍ اوسه ګلالې ګلې خوشحالي دې مبارک شه او دا سیالۍ دې مبارک شه ستا د ژوند ملګری ته دې هم مبارک وي
کور دې ودان
ښه ده شه مرسل مننه
ګلالې یو بل زیرې درمان دې هم پوره شو چې په واده کې به دې د موزیک دلی سینجونی وطني او ملي ترانه راغوي آها غدې د وطن د بلبل سیل را ورسیده ای بانجونو څه ته ګورې له موزیک سره ملي ترانه پایل کړئ
دای ته خوشاله
سلام ډیر خوشاله شړه راځي نن زستا نوم یم دا مې ارمانو نن زما په واده کې زما د وطن تر لیږه کیږي زه د دنیا بخت وره نوم یم
خدای دادا که پختنه در نو کم غصه کیگه خوبه نه
وای جار گل پری گلی زړه دې بدمش استا خبره داسې را لګیږي لکه د شیدو چای او ورسره غوړې او پستې پراټه.
ښه نو دا راته وایا چې په دې ورځو کې دې داسې خوب لیدلی دی که نه، چې زموږ کور ته یو ښکلی مرغۍ او یا تک شین او زرغون توتی راغلی وي، خوږه خوږه آوازونه کوي.
های های گل پری گلی، داسې خوبونه بختور خلک ویني، ما نه دي لیدلي.
تا هم بختور یې، زه هم بختوره یم. خدای مهربانه دی، یو ښکلی مرغۍ او یا زرغون بڼکی توتی به په کور کې را پیدا شي په خیر.
زړه دې بد مشه، له ښکلی مرغۍ او زرغون توتی نه خو به ستا مطلب ښکلی ماشوم نه وي.
بس همداسې وبوله.
واوره ګل پری، ته خبره یې که نه، یو شین توتی به راشي او دادا به راته وایي.
ای د شین توتی پلاره، ته سندرې پرېږده. هغه ورځ زموږ کلي ته د ښځینه ډاکترانو او نرسانو یوه ډله راغلې وه.
خاځو دې پدمشه، نو زهره دې پی وکه او کنه؟
او دا هر څه مې ورته وویل.
نو بیا هغو ښځینه ډاکترانو څه وویل؟ زړه دې پدمشه ټکی په ټکی به یې راته وایې.
راته ویې ویل چې ته نوې امیدواره شوې، څو ځله به کلینیک ته راځې.
چې دا کلینیک ته به د څه لپاره راځې؟
ویل چې هلته به وخت په وخت واکسین درته کیږي، د خوراک او څښاک په باره کې به در سره خبرې کیږي. ښه خوراک به کوې، درنه شهر به نه پورته کوې.
ګل پری، زړه دې بدمشه، ته د یوه خان مېرمنه یې، ښه خواړه به زه درته تیاروم، درانه شیان هم ته موړه، د اوبو منګي به هم په ټیکټار کې درته راوړم. خو دا د کلینیک خبرې پرېږده، کلینیک ته به نه ځې.
عزیزانو، و موریدل چې ګلپری له خپل خاوند خدایداد سره کلینیک ته د تک خبره یاده کړه، خو خدایداد اجازه ورنه کړه. ښه ګرانو اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ؟ که ښځې له خپلو اسلامي او انساني حقونو محرومې شي، نو بده اغیزه به یې پر ټولنې په ځانګړي ډول پر ښځو څه وي؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمیره را ولېږئ: 0 او 0 شپږ 0 0 0 0. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسېږي.
زمن دس پر ګوڑان دی غنی گورا ستیری گی، زمن دس پر ګوڑان دی غنی گورا ستیری گی، یو باتور ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی، یو باتور ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی، های های وطن، های های وطن، های های وطن. خدایا دا دی سرا وکړه چیو نر دی را پرنکو، خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرنو خو، هر څمره پچې تکیا شو لکا شګارا شړېږي، هر کمره پچې تکیا شو لکا شګارا شړېږي، یو باتور ملت غرقې دی، یو مضبوط وطن نړېږي، های های وطن، های های وطن، های های وطن، خدایا
لکشو دا افغان دران خوبونا با هر چاچی ممتکیشو با پردیو پلورل کی دا دیر سبلا اختکلا زمان پا دی بدمر بخلکو نل تا چخ داری گی نل دوی چخ شرمی گی شملہ غلط شملوی چپ نر باندھی وی لکا شملہ غلط شملوی چپ نر باندھی وی لکا شملہ غلط شملوی چپ نر باندھی وی لکا اس پہ حرکت اوچگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ حرکت اوچگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن بدل یو نڑے دامی